د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو مینه او سلامونه مې ومنئ. زه بشیر ګواخیم او تاسو ته د مشال ریډیو په دې خبرونه کې هرکلی وایم. له یوې بجې څخه تر دوو بجو پورې تاسو ته بیلابیل ریپورټونه لرو او یو اونیز پروګرام د لوبو نړۍ هم دراورو. دا ټول راسره شته دی، خو د سیمې او د نړۍ له حالاتو اول ځان خبرو او عبدالحی کاکړ ته ورکو چې د دې وخت تازه خبرونه راته راوړي.
سرټکی د پاکستان د کورنی چارو وزیر ویلی په هیواد کې د ترګری د مخنیوي لپاره د موثر قانون د نشټوالي لوجي تر بندیز لاندې راغلي ځینې کسان او ډلې په ښکارا جلسې کوي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د تیر 15 کالو راسي د ولسی وګړو په زیاتېدونکو وژنو کې تیر کال ریکارډ زیاتوالی راغلی دی. د بشري حقوقو برتانیا میشته ډلوای د شام امنیتي ځواکونو د حمس په ښار کې تر 200 زیات کسان وژلي دي. موسم د خبرونو تفصیل. د پاکستان د کورنی چارو وزیر ویلی په هیواد کې د ترګری د مخنیوي لپاره د مؤثر قانون د نشټوالي لوجي تر بندیز لاندې راغلي ځینې کسان او ډلې په ښکاره جلسې کوي. د جمعې پر ورځ قومي اسمبلی کې د غړو د اعتراض په جواب کې رحمان ملک وویل مرکزی حکومت د پنجاب حکومت ته په لیږل شوي لیک کې ویلي چې دفاع پاکستان کونسل ته دې د جلسو اجازه نه ورکوي. نوموړي زیاته کړه د ترګری د مخنیوي لپاره قانون په سینټ کې پروت دی چې لا تر اوسه منظور کړل سوی نه دی. رحمان ملک زیاته کړه که زیات نوی نو لږ تر لږه تر درې کلونو پورې باید دا قانون منظور کړل سي. په پاکستان کې له تیرې څه مودې راهیسې د دفاع پاکستان کونسل نوی جوړ سوی اتحاد جلسې کوي چې پکې د حافظ سعید تر څنګ ځینې نور داسې ډلې هم شامل دي چې ورباندې د پاکستان یا د امریکا او ملګرو ملتونو لخوا بندیز لګول سوی دی. د پاکستان د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې په 14 کې څلور کسان وژل شوي او اووه ټپیان دي. د پولیسو په وینا د جمعې په ورځ ماښام د سوي بمبرید هدف ته خیبر ایجنسی یو قبایلي مشر حاجي مستانه ګلو خو هغه ته څه زیان نه دی رسیدلی. دوی زیاتوي په یو ګاډي کې ځای پر ځای شوي 14 دونکو مواد د قبایلي مشر د حجرې مخې ته 14 دلی. حاجي مستانه ګل په خیبر ایجنسی کې د وسلوالو مخالف بلل کېږي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د تیرو 15 کالو راهیسې د ولسي وګړو په زیاتېدونکو وژنو کې تیر کال ریکارډ زیاتوالی راغلی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي ماموریت یوناما په خپل جاري سوي رپورټ کې ویلي چې تیر کال 3021 ولسي وګړي وژل شوي دي. د یوناما په وینا په دې کې زیاتره کسان د وسوالو لخوا وژل شوي دي. په 2010 کې 2090 ولسی کسان وژل شوي وو. رپورټ زیاتوي تر ټولو زیات کسان په ځانمرګ برید یا د سړک د غاړي شخصو بمونو په نتیجه کې وژل شوي چې شمیره 988 جوړیږي. د یوناما په وینا په 2011 کې د 88% ولسی وګړو د وژنو ذمہ‌وار طالبان دي او د 14% تور په نیټو او افغان ځواکونو لګیږي. رپورت وایي تیر کال تر 1,15,000 زیات کسان به کور سوي چې دا د 2010 په مقابله کې 45% زیات دي. امریکای چارواکي وایي د طالبانو مشر تیر کال د امریکا ولسمشر ته لیک لژلوي چې په کیچر د سی څنګه د کړې چې د افغانستان د جګړې ختمېدو ته خوشاله دي. نړیوالې رسنۍ د امریکا د پخواني او اوسنۍ چارواکي په وینا وایي ملا عمر په دیلی کې چې په اوړي کې باراک اوباما ته لژلی وو د خپلو زندانانو مسله څېړلې ده. د افغانستان د ننګرهار په خوګیانو ولسوالۍ کې نامعلومه وسلوالو د دې ولسوالۍ پر جنایي امیر برید کړی. د مشال ریډیو د خبریال د خبر لمخې دا برید نن سهار شاوخوا 8 بجې د دې ولسوالۍ د وزیرو د احمد خیلو په خوړه کې رامنځته شوی چې د خوګیانو جنایي امیر فاروق باچا په کې ټپي شوی دی. خبر زیاتوي چې په زوای ډوابي ډزو کې درې تنه نامعلومه وسلوال وژل شوي. د برید پړه لا چا په غاړه نه ده اخیستی. د بشری حقوقو برتانیا میشته ډلوای د شام امنیتي ځواکونو د حمس په ښار کې تر 200 زیات کسان وژلي دي. د شام د بشری حقوقو د ساریدارې د جمعې په ورځ ناوخته ویلي په حمس د ګولباري په نتیجه کې 211 کسان وژل شوي او په سلګونو ټپیان دي. دا وژنې په داسې حال کې شوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن هغه قرارداد ته رای ورکوي چې پکې په شام کې شخړې غندل شوي دي. د قرارداد اروپایي هیوادونه او عربي ټولنه تیار کړي دي. سربیره پر دې چې په مسوده کې یو شمېر بدلون بدلونونه راغلي خو بیا هم روس چې د امنیت شورا مستقل غړی دی وای د قرارداد مخالفت وکوي. د ایران مذهبي مشر وای هیواد به خپل اټومي پروګرام پر مخ یوسي. آیت الله علي خامنائي د جمعې د لمانځه د خطبه پر مهال د نړیوالو د غواښونو سربیره به هم د پروګرام پر مخ ولاړ سي. خامنائي زیاته کړه چې د امریکا له لوري هر راز فوجي برید به ایران نور هم غشتلی کړي او امریکا به وځپي.
خود این تهدیدها نشان دهنده
آیت الله علی خامنه‌ای وای دا غوښنه خپل د سیمهیز مقابله لپاره د امریکا کمزوري په ګوته کوي. د ایران مذهبي مشر زیاته کړه چې هر هغه ډلې او ملت سره به ایران مرسته کوي چې د اسرائیل مخالفت کوي. د امریکا فوج د جمعې پرز په جاریسي بیان کې ویلي برادلی مانینګ به ویکیلیکس ته د امریکا تر اول لکه زیات پټ دستاویزونه او ویډیوګانې په ورکولو له فوجي عدالت سره مخامخ کیږي. بیان زیاتوي د واشنگټن د ملټري ډیسټریکټ کمانډان مایکل لیننګټن پر برادلی لګول شوي ټول تورونه فوجي عدالت ته لیږلي. په نوموړي له دښمن سره د مرستې کولو ترڅنګ 22 تورونه دي. که چېرته دا تورونه ثابت شو نو برادلی مانینګ ته به عمر قید سزا ورکول کېدای شي. د امریکا د کالیفورنیا ریاست پخوانی گورنر او د مشهور انګریزي فلم ټرمینیټر هیرو ارنالد شوازنګر د جمعې په ورځ په هندستان کې د تاج محل د کتلو لپاره د اګری ښار ته سفر کړی. تاج محل په هفته کې واځي د جمعې په ورځ بند بي ځکه نږدې په جمعات کې لمونځ کیږي. دا مشال ریډیو ده او تاسو خبرونه اوریدل.
خبرونه مو له عبدالحی کاکړ څخه اوریدل. اوریدونکو په دې غړې کې د نورو ریپورتونو ترڅنګ د سر ریپورتونه ده. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د طالبانو سره خبرو کولو ته تیار دي خو شرطونه لري.
دیبه د کمزه کی چوسی د غزیبه د شتګرده لپاره چې کم دینو نه استعمالي نه د مل دنه نه مل بهر او دیبه چې کم دی د شتګرده په مخالفت کې چې کم دینو خپل سوچ او اظهار کوي او دیبه د حکومت رښت تسلیمي.
د ورانو شو سکولونو ز د کون کې د مخ کی تعلیم حاصلولو په لړ کې ستونزې لري.
په خبر ته چې راغلي نو دلته په فرسان حال دې نو په داخلي شته نقشته نه وځه او سکول راي صاحب ته خبره کوي دا بالکل ختم شوی دی.
د دې ترڅنګ د تا نور ډېر ریپورټونه او 19 پروګرام د لوبو نړۍ حملرو مشال ریډیو سره وسې. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک وایي د ترهګرۍ د مخنیوي قانون کې د بدلون بل په سینټ کې دی او تر څو چې هغه نوی پاس شوی تر هغې پورې د ناقانونه ګرځول شوی تنظیمونو خلاف کاروایی نشي کولای. د موضوع تفصیل ریاض مساخیل څخه ورو.
جمعه پورز با خام د اسمبلی غونډه دوران د کم د کورونو چارو فاقی وزیر د رحمان ملک په هغه باندې د مسلم لیگ کاف یو غلی دی شیخ وقاص کله چې دغې نه داته پوسو شو چې د هغه په موجودګۍ کې څنګه غیر ناقانون ګرځول شوی غیر قانون ګرځول شوی ډلې بازي هغه په پاکستان په مختلفو خاورونو کې جلسې کوي او دغه نه خپل حالې زله پیل کړي دي. نو د په جواب کې رحمان ملک وې چې بالکل د هم داسې د سرم داسې اطلاعات دي بلکې د دغه خبرې د مخنیوي لپاره د جلسو د اجازه نه ورکول لپاره دي. د پنجاب حکومت ته یو خط هم لیکلو چې هغه دغه خلکو لا اجازه ورنکړي. په دې د شیخ وقاص وینا چې دغه قلق خو اوس د پاکستان کونسل د سوری لاندې په اسلام آباد کې هم جلسه کول غواړي. نو چې اسلام آباد کې وفاقي حکومت نشي منې کولی نو پنجاب حکومت ته بیا تاسو څنګه ګوتې نیسي. په دې باندې د رحمان ملک وینا وه چې دا وخت چونکې یو بل کم چې د سیکورټي ادارو د اختیاراتو پاله دی هغه په سینټ کې هغه باندې باس روان دی. د ډېرې مودې راسي هغه څو میاشتو راسي په سینټ کې ګیر دی او څو بورې چې هغه بل نوی پاس شوی نو تر هغې بورې دی نشي کولی چې سیکورټي یا استخباراتي ادارې هغه د چا خلاف کاروایو کې ځکه چې کم غیر قانون ګرځول شوي دي هغه خودي خود دغه خلک په نورو نورو په نوي نمونو باندې خپل خپل هلې ځلې دي شروع کړي دي. نو دغه شان موږ نشو کولی چې موږ د هغې خلاف کاروایو کو خو بیا هم کچرې په مکمله توګه باندې دا بل نه منظوریږي یا منظوري نه ورکول غواړي سینټ نو باید چې دا د یو څو کالو د دریو کالو لپاره دا دغه کې چې کم د ترهګرۍ خلاف جنگ روان دی چې په هغې کې دې سره دا اختیار راشي چې په چا باندې د دې شک یا څوک چې ملک دښمنه یا د پاکستان د خبرو نه په نورو ملکونو کې کاروایی کوي داغه خلکو خلاف دې کاروایی وکړي.
ریاض مساخل و چې د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر رحمان ملک د هغه بیان په اړه خبرولې چې ویلي دی د ترهګرۍ د مخنیوي قانون کې د بدلون بل په سینټ کې دی، او تر څو چې هغه نوی پاس شوی تر هغې پورې د ناقانونه ګرځول شوي تنظیمونو خلاف کاروي نشي کېدلی. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي که ناټو دا خبره باوري کړي چې پر پاکستاني پوځ به بیا برید نه کوي، نو د ناټو اکمالتي لاره به پرانیستل شي. دوی زیاته کړې چې د طالبان سره د خبرو لپاره تیار دي، خو شرط یې دا دی چې خپل استوګنځایونه په هیواد کې دننه یا بهر د ترهګرۍ لپاره ونه کاروي. د غلام غوث په رپورټ کې تفصیل اورو.
د ناټو د اکمالاتي لارې د بندیز د پښتنې په جواب کې د اطلاعاتو وزیر مې ابتخار حسین مشال ریډیو ته وویل چې کچري دا خبره باوري کړې شي چې ناټو ځواکونه به بیا د پاکستان په امنیتي ځواکونو برید نه کوي، نو د ناټو اکمالاتي لارې به پرانیستل شي.
ناټو د پاره چې لار بنده ځکه چې هغه په پاکستان ټیک کړ، او چې ټیک کړ نو موږ وی چې موږ صرف مزاحمت نه کوو، مزاحمت بکو کاغی د دې خبرې شوړټي ورکی چې زما په لار هغه مطلب خپل مطلب ځانته سود سودا وړي، او مطلب چې خپل فوجانو ته چې کوم نه خوراک کړي، نو هغه به دا مونږ ته یقیني کوي چې د تیر اکشن به معافي غواړي او په راتلونکي کې به داسې اقدامات نه کیږي. نو بیا خو ټیک تک داسې نه وي، نو مونږ د خپل خاورې د لارې داسې لار چاله نشو ورکولی چې خپل ملک په تباه کړو.
مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې مې ابتخار حسین وویل چې کچري وسلوال طالبان د دې خبرې باور ورکړي چې چرته دوی اوسېږي، هغه سیمې به دوی د ملک دننه یا د ملک نه بهر د ترګرۍ لپاره نه کاروي، نو حکومت ورسره مذاکراتو ته تیار دی.
بالکل مونږ د اصلي خبرې چې پښتنو سره اصلي سیمې وي، که پوره من وي نو موږ سره اصلي شته، او که پوره من نه وي سره مسله شته. او پښتنو ته چې اصلي کېده نو هغه کې بیا امکان دی چې خبرو ته غاړه نیږدي. لهذا مونږ وایو چې اصلي نه، بلکې دوی به دوه خبرې کوي. هغه دا چې دوی به د کوم ځای کې چوسي دغه ځای به دهشتګردۍ لپاره چې کوم دی نو نه استعمالوي، نه د ملک دننه نه ملک بهر، او دوی به چې کوم دی دهشتګردۍ په مخالفت کې چې کوم دی نو خپل سوچ او اظهار کوي، او دوی به د حکومت رخ تسلیموي. په دې بنیاد باندې چې کوم دی نو مونږ مذاکرات ته تیار یو.
هم په دې منطقه کې د امن او باثباتۍ لپاره د امریکې لخوا د طالبانو سره نیخ په نیغه د مذاکراتو په اکړه مې ابتخار حسین وویل چې کچري پاکستان او افغانستان په دې خبرو اترو کې شامل کړي شي، نو دا مذاکرات به نور هم پیاوړي وي.
مکمل د شتګردۍ د خاتمې لپاره چې د مذاکراتو کوم انداز روان دی، مونږ وایو چې دا انداز انفرادي تور باندې کامیابېدای نشي. که ډیره خبره ده د مطلب چې دا واوره ویل کیږي، لکه طالبان وایي مونږ هم مذاکرات کوو، امریکا وایي مونږ هم کوو، خو چې په دې مذاکراتو کې افغانستان او پاکستان شامل دي، د دې نتیجه به ډېره ښه وي. پکای چې دا پکې شامل شي او متفقه تور چې کوم نن دوی مذاکراتو کې دا به ډېره د دې ریزلټ به وي.
مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې مې ابتخار حسین وویل چې یا خو پاکستان، افغانستان او امریکا له د وسلوال طالبانو سره به معنی مذاکرات پکار دي، او کچري د مذاکراتو د لارې سره پرمختګ مخې ته ناراضي، نو بیا په شریکه د هغوی په ضد پیاوړي عملیات پکار دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
اونیز پروگرام د کوچیانو د ژوند انزور. کوچیان څوک دي؟
کوچیان د پښتنو یو برخه ده په کلتوري ژوند کې. دي
کوچیان څه ډول ژوند کوي؟
موږ نه کورستان نه مګورستان موږ روان یو درمو سره، بس دغه د افغانستان او پاکستان په مچ زو ارازو بچیانو نه سبق وای نه تعلیم دی، دا یو لمونځ د کوه غي دي ملاج د کوه په زباز د کوه.
دا دوی ستونزې څه دي؟
خو موږ کیندل لرو د خدای په بده خدای په موږ کوم.
دا کوچیانو لپاره د مشال رادیو ځانګړي خبرونه کیک دی کیک دی هر جمعه دا سهار 15 کم 11 بجې، او هر شنبه یا خالی دا مازیګر 3:30 بجې اوریدل شي.
اوریدونکو دا خبرونه تاسو د جمعې او د شنبه پر ورځ لکه څنګه چې درته ویل اوریدل شي، او که زموږ د نورو خبرونو یا امددي خبرونه په اړه کوم نظر لري نو خامخا یې موږ سره شریک کړئ. قبایلی سیمې کې د وسلوالو لخوا د سکولونو الوزولو لړۍ روانه ده. په ډېر اسماعیل خان کې د تېره شپه جنکو سکول تباه کړل شوی. د شمیرو تر مخه په خیبر پښتونخوا صوبه کې د 300 نه زیات سکولونه تباه کړل شوي دي. د سکولونو الوزولو پر شا څه وجوهات دي، د سکول په ماشومانو د دې اثرات څه، دا ټول د ګلایس په رپورټ کې ورو.
دا خیبر پختونخوا قبایلی سیمو او مختلف ضلعو کې وسلوال مخالفینو په سوونو سکولونه الوزولي چې له امله یې زرګونو ماشومان د تعلیم نه محرومه شوي. په ډېر اسماعیل خان کې د نهي پشپا وسلوالو په لومړي ځل د جنکو یو سکول په چاودون کې موادو تباه کړو. دغه شان د پیښور په شمول قبایلي سیمو کې وسلوالو سکولونه الوزولي. د مشال ریډیو د شمیرو تر مخه یوازې په خیبر ایجنسۍ کې 23 سکولونو ته چاودون کې مواد ایښودل شوي وو چې پکې 55 په مکمله توګه اړنګ شوي. همدغه شان مومندو، باجوړ او نور قبایلي سیمو کې سکولونه تباه شوي او یا د فوزی عملیاتو له امله بند پراته دي. د خیبر ایجنسۍ د تعلیم محکمې یو چارواکي هاشم خان اپریدي مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې یو سکول تباه کېدو سره شاوخوا درې سوه ماشومان متاثر کیږي، دوی سره متبادل لا رسوي. هاشم خان زیاتوي دا چارواکو په وینا د تباه شوي سکولونو متاثره ماشومانو لپاره ټینټونو کې بندوبست کړی او یا د نورو سیمو کې د داخلي انتظام کړی. خو د مومن ایجنسۍ نه بې کوره شوي کورنۍ یو مشر شانواز خان چې کله پېښور ته راغلی نو حالات یې څه داسې بیان کړل.
پېښور ته چې راغلی نو دلته خو سرسانې حال دی، نو خو نه داخلي شته نه خشته نه بد شته، سکول هغه حساب کوم خبره چې دا بالکل ختمه شوې ده کنه. او هغلته د هغې نه علاوه چې څنګه زما په یو کور کې وو اته ماشومان د تعلیم نه محرومه پاتې شو، داسې به په سوونو کورونه وي.
که یو خوا د سکولونو تباه کېدو سره د ماشومانو تعلیم متاثره کیږي نو بل خوا دوی یو شمیر نفسیاتي ستونزو ښکار هم شي. پېښور کې د نفسیاتو ډاکټر خالد مفتي مشال ریډیو سره خبرو کې ویل د ترهګرۍ موجوده لړۍ کې د ټولو نه زیات ماشومان متاثره شوي او د سکول ماشومانو کې ویره ډېره زیاته شوي.
دغه وشو دا سکولونو تقریبا درې سوه بیا به سکولونه اوس پورې ختم شوي دي چې کوم زموږ سره ریکارډ دی. هر یو ماشوم چې دی یو خوف هغه کې مبتلا دی. وہ ماشومان روزانہ دا گورم بلکہ دین امجاد چاہوئی مختلف قسم دا ذہنی عوارض کے مبتلا ہی اگوئی سکول خوز پریدا اگوئی کور کے ڈوڑے سم نہ خوری شوق نشتا والتا کور شروع کی مدرہ چھانتے بازے ماشومان چیدی اگا پا دے غلا و دے شونو باندے اقلال شی وہ کالا نئے او ماشوم ہو چی اگا ما لیدلیو چی اگا بیا چرس کرنا شروع کرے ہو.
بیا شانواز خان وای چی ماشومان دا تعلیم نا محروم کولو مقصد قبایلی سیمی بیا تیرو ته لیگل دی.
دیو مقصد ده همدا یو دی چیرې دغه تقویم همدا قبایل دی دیو د تعلیم نه لري کول غواړي چې دا نور هم د جهالت طرف ته روان. خو خپل ځای دا تعلیم نه لږ جدا ساتي ټول د دې ته تعلیمي شعور میلاو شو کنه. دا ډیر تیز قوم دی، دا ډیر قابل او تیز قوم خصوصي زمو قبایل ته را مخه کړی. دا قبایل چې دی دې تعلیم سره هغه کې نه ډیر شعور او ډیر په بد ډیر تمیسته شي ډیر په پتنی په ساتنه ختم شي.
ډاکټر خالد مفتی مشال ریډیو سره په خبرو کې اندېښنه څرګنده کړه چې د سکولونو تباه کولو سره ماشومان د ترهګرۍ اړخ ته تللی شي.
معاشره کې بدسکونی راشي، معاشره کې یو خوف راشي. تعلیم میدان کې خدای خو داسې میدان دی چې هغه سره خو ملک ترقی کوي. نو دا ماشومان چې دا تعلیم نه ختم شي ملي اصل دي کېدی شي دا ماشومان هم بیا لوی شي.
که څه هم حکومت وخت په وخت په قبایلي سیمو کې د امن پر ځای کولو دعوې او وعدې کوي خو د سکولونو د الوزولو سره سره په دغه سیمو کې اوس هم د بدامنۍ پیښې رامنځته کیږي او په سلګونو هغه ماشومان چې کورنۍ د بدامنۍ له امله بې کوره شوي او یا سکولونه په بمونو الوزولي شوي اوس هم د تعلیم نه محرومه دي.
ګلایز مو اورید اوریدونکو تاسو په قبایلي سیمو کې د سکولونو د تباه کېدو او د هغې له وجې څومره ماشومان د بې تعلیمه کېږي، د تعلیم نه بې برخې کېږي او په دوی باندې اثرات څه دي، دا ټول تاسو د ګلایز په رپورټ کې اوریدل. اوریدونکو مشال ریډیو ډاټ کام چې زموږ ویب سایټ ته هغه نوی ډیزاین شوی دی، په نوې بڼه باندې نوي رنګونه دي پکې، نوي تصویرونه، نوي ویډیوګانې، نوي رپورټونه پکې دي. نو تاسو خامخا یو ځل ورشئ او هغه وګورئ.
زمونږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com
مشال ریډیو مونږ داسې لیکو
MASHALRADIO.COM.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ مشال ریډیو ډاٹ کام ته ورشئ. لکه څنګه چې ما درته وویل تازه موږ پکې نوي شین لرو او نوي ډیزاین شوی دی، خوښ به مو شي. اوس یو بل رپورټ ته غوږ دو اوریدونکو، د قبایلي سیمو لپاره په قانون اف سی آر کې له بدلون وروسته سیاسي ډلو ته اجازه ورکړل شوه چې دوی دغلته په قبایلي سیمو کې فعالیتونه وکړي. نو دا چې په مومندو او باجوړ کې د سیاسي ګوندونو فعالیتونه او کړنې څنګه روانې دي، دا زموږ همکار تاسو په دې رپورټ کې اوري.
په قبایلي سیمو کې د سیاسي ګوندونو د قانون د غزیدو وروسته په مومند ایجنسی کې د پاکستان پیپل پارټي او د پاکستان تحریک انصاف باقاعده دفترونه پرانستل شوي دي او نور جماعتونه هم لګیا دي چې د خپلو سیاسي پارټیانو لپاره په مومند او باجوړ قبایلي ایجنسو کې دفترونه پرانیزي. دا محمد ایجنسی د تحریک انصاف یو مشر فخر عالم مومند وای هغوی د دفتر د پاره ځای لوړاندې ټاکلی وو، خو پرانستې د سیاسي ګوندونو د قانون د غزیدو ورستو وکړه.
موږ چې څومره د پارټي ورکرز دي د ایجنسی هغه دلته دا هغه د پاره پوینټ ته راځي چې کوم مقصد کو یا چې یا نو مقصد کا ته نه دي چې نه وړي چې ریکار دا چې یعنی چې موږ نه کیږي هغه یو دا سرګرمه نن دې د تر نه کیږي دا د مومند ایجنسی کوارټر غلنه بازار.
جنگریز خان مومند د پاکستان پیپل پارټي قبایلی سیمو نائب صدر دی او د هغه په وینا د هغوی دفتر په مومند ایجنسی کې شته دی، خو کوشش کوي چې یو لوی پیپلز هاوس جوړ کړی.
او نیکست اون دا چې پروګرام د موږ شته دی موږ کوشش کوو چې موږ مومند ایجنسی په ستاسو باندې یو پیپلز هاوس اېد پر موږ جیم ګورو باقاعده لوی ټیک ټاک هر دفتر یو پای کې موږ سوشل اکټیویټیز چې کوم د پاتہ لاندې چې کوم د هغه کیږي او هغه نه مطلب امبولانس کوشش هم کوم باټای سپاز مشان ملګرو ته ویلی دي. نو دا چې موږ خیال شته
او په باجوړ ایجنسی کې لا هم د کوم سیاسي ګوند باقاعده دفتر نشته دی، د عوامي نېشنل ګوند سیکریټ لات او نشریات شان سیر وویل.
خو موږ کوشش کوو چې لکه دفتر د خار په ایریا کې دلته دار کړو، بس په باجوړ کې دلته سکیورټی مسلې دي نو دا موږ دفتر باقاعده دی کولاو کړنو دي. موږ دوه کوشش کوو ان شاء الله موږ د عوامي نېشنل پارټي دفتر کولاو خار
دی. پاکستان پیپل پارټي باجوړ ایجنسی سیکریټری جنرال خان بادر وای کوشش یې پیل کړی دی چې د پارټي د سرګرمو لپاره ځانګړې دفتر جوړ کړي.
د پیپل سیکریټریټ لپاره موږ دلته یو پروګرام شروع کړی دی، دا غیر لپاره موږ د زی په کوشش کې چې کم ځای کې زمنګ په کار دی چې هغه ځای کې موږ ته میلاو شي هغه ځمکه ان شاء الله تعالی چې موږ بدلته یو ښه بهترین سیکریټریټ دلته لګي جوړ چې په هغه کې به زمنګ ټول د ضلع تنظیمونو لپاره آفیس موږ دغه کوو په دې ښار کې. نو په لاله زمنګ د څه دغه نشته چې هغه موږ یا پرمننت آفیس په ځای باندې یا د
او دی عوامی نیشنل ګوند محمد جنسینا صوبائی کونسلر غلام جان گربز وای حالات خراب شوی ول زکه د دفتر پرانستا نشو کولای.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویبس یا منځنۍ صفحه
2420 په لنډو صفو یا شارټ ویبس 2113 14500 او 15500 کلو هرتز
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
د بلوچستان حکومتي غړو ویلي دوی با په اسمبلی کې د یو قرارداد لاره له وزیر اعظم غوښتنه وکړي چې دلته دی ورشي او د میر بختیار خان ډومکی د کورنۍ غړو د کورنۍ د غړو پر وژنه د خلکو سرغم راځي وکړي او هغه خلک دې سرګند کې کوم چې دا کار کړی دی. په دې اړه نیاز مساخیل رپورت لري.
د تیری جمعې په ورځ د صوبایي اسمبلی له غونډې وروسته د بلوچستان بیلابیلو حکومتي غړیو او وزیرانو د صوبایي اسمبلی د غړي میر بختیار خان ډومکی د میرمن او لور پر وژنې سخت غبرګون څرګند کړو. د بلوچستان سینیئر صوبایي وزیر مولانا عبدالواسع له خبریالانو سره د خبرو پر مهال وویل دا یو ناروا عمل سوی دی، نو د بلوچستان خلکو ته د تسلی ورکولو لپاره موږ به په صوبای اسمبلی کې د قرارداد له لارې له وزیر اعظم غوښتنه وکړو چې دلته دی راسي او د صوبې خلکو ته دې تسلی ورکړي. د بی این پی عوامی ډلې مشر او صوبایي وزیر زراعت اسد بلوس وویل د بختیار خان ډومکی د کورنیو غړو وژنه د ټولو بلوسانو ضد ګام دی. د زیاته کړه
انکه اس عمل سے بلوچستان کے ہر گھر میں
د دوی لدغه عمل د بلوچستان لهر کورا لهر غره او لهر یونین کونسل د کرکی احساسات را پریدل دي او ټول بلوچستان دا وخت پر احتجاج دی.
بلوچستان احتجاج پہ ہے اس وقت.
هلتا بلوس ملت پال گوند بی این پی مینگل یو مرکزی مشر سردار حق نواز بزدار بیا د سینیر صوبائی وزیر مولانا عبدالواسیل اڑخا ستونزا د وزیر اعظم مخیتا راوڑل یو بیگٹی عمل بولی. تو ویلو تر حد خود دوی هر سوائی خول دوی سر اختیارات نستا. اصل اختیارات د ملک له مخابراتی ادارو سر دی. وزیر اعظم وزیرالا به اخیر سوکی تاسو ته شه معلومه ده دلتا د چا واک چلیږي؟ نو زما په فکر د وزیر اعظم را غوښتنه او په دغه لړ کې زبانی ویناوی یوازې د خلکو د خطا ایستو یو هڅه ده. یاد دیوی د بلوچستان اسمبلی بلوس غړی میر بختیار خان ډومکی میرمن او لور سره لخپل ډرایور د 13 جنوري میاشتې پر درسمې نیټې په کراچۍ کې د پولیسو په وینا د نامعلومو کسانو له اړخه په ډزو ووژل سو چې پر ضد یې د بلوس ملتپالو له اړخه له احتجاج وروسته اوس په بلوچستان اسمبلی کې هم غږ راپورته سوی. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
اوریدونکو، پاکستان کې په لومړي ځل د پرایویټ سیکټر په شراکت چلیدونکي اورګاډي چلن شروع کړی دی. د جمعې پر ورځ د لاهور څخه کراچۍ ته روان شوی اورګاډي نن سهار خپل منزل کراچۍ ته په ټاکلي وخت رسیدلی دی. په دې اړه د ظفر کریمی رپورټ.
د بزنس ټرین په نوم نومول شوی دغه اورګاډی نن سهار پاوکم 10 بجې کراچۍ ته راورسېدو. کراچۍ کې د ریلوی محکمې مشر سعید اختر او په یاد اورګاډي کې ناستو مسافرو خپلو خپلوانو د ډول په وهلو سره د دغې اورګاډي هرکلی وکړو. کراچۍ په کینټ سټېشن رسنیو سره په خبرو کې د ریلوی د محکمې مشر سعید اختر وویل چې د پرایویټ سیکټر په مرسته چلیدونکي د ډومبني دغې اورګاډي تجربه کامیابه ده او 4 نور اورګاډي به هم دې سیکټر ته راولي. دې سره به شخصي او په سرکاري برخو کې د اورګاډو ترمنځ سیالي جوړ شي او د دوی څخه به هم په سرکاري سیکټر کې چلیدونکو اورګاډو او هم به په پرایویټ سیکټر کې د چلیدونکو اورګاډو کې ډېر خواله راشي. سرکاري محکمه هم د ریل نظام په خوالي کې کار کوي او تر اوسه 25 انجنونه مو جوړ کړي دي. راتلونکو 15 یا 16 میاشتو کې به سرکاري سیکټر کې نور خواله هم راشي. د بزنس ټرین مشر وویل چې نوې اورګاډی 9 ډبې لري چې په یو وخت پکې 4 شپږ اتیا مسافر سفر کولی شي. هغه زیاته کړه دغه اورګاډی به هر ورځ د لاهور نه کراچۍ او کراچۍ نه لاهور ته ځي او خپل منزل ته به په خواوشه 3 ساعتونو کې رسیږي. د هغه په خبره په اورګاډي کې ځای په ځای ټیویانې لګېدلې دي او مسافرو ته د انټرنیټ سهولت هم شته. د دې نه علاوه د چای او روټۍ انتظام هم د اورګاډي د انتظامیې لخوا ورکولی شي. بزنس اورګاډي کې کراچۍ ته رسیدلو کسانو مشال رډیو سره په خبرو کې خپل احساسات داسې بیان کړل.
پرون 2:30 بجې روان شوی وو. ښه ټرین دی ځکه چې پاکستان کې اول داسې ټرین دی چې هغې مونږ د خپل ټیم ته راورا سوالو پر رښتیا منې کې راورا سوال سہولتونه دادی پکې چې خوراک پکې ورکي انټرنیټ سہولت پکې شته دی وای فای پکې موجود او ټي وي سہولت هم دی پکې او ته پکې بورکی کې نه خصفر ټرین دی. خدا و چې نن مونږ ته خصر سرویس را کړی دی. بای چانس مونږ اول ځل پکې راغلو نو مونږ ته سرویس ملا او شو.
زمانو سعید دی لاهور نه رارم پدې کې 5000 روپۍ کرایو کرای په فلحال لگا ډیره ده خو نه د هغې مطابق چې کوم دی نو سرویس خبر کوي. بس خو سهار ښه مناسب ناشته یې راکړه د هغه په ټایم باندې چې کوم دی نو راورسېدو دلته کې دغه په کوم 10 بجو خوشا چې کوم دی نو راورسېدو 18 ګنټو کې تقریبا فکس راورسولو او داسې سرویس چې کوم دی نو مخکې مونږ نه چې کوم دی راغلي وو پکې خولې دي چې مستقبل کې هم دی کوم دی نو دا سرویس داسې بحال پاتې شي او لومړی چې شروع کې خو سرویس ښه خو بیا وروسته چې کوم دی نو خراب ونه شي. نو که خراب نه شي نو ډېر ښه سرویس دی. یاره مخکې خو چې کوم دی نو ډېر پریشانه به و سړی پکې چې کوم دی نو دومره انتهایي بور کې ده به چې بې انتهایي حس نه به زیات سړی کوم دی نو په ټرین کې پریشانه کېږي. په ټایم باندې نه رارسېدو 10 ګنټې 2 ګنټې او 10-12 ګنټې 15 ګنټې وو پکې چې کوم دی نو سلیډ ډېر شو لګه.
د مسافرو وینا وا چې حکومت باید زر تر زره دغه ډول سرویس د ملک نورو سیمو او ښارونو ته وغځوي ترڅو خلکو ته د سفر په وخت ورپېښو ستونزو کې کمی راشي. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
شب شمکو آیم چی دنگا یارتا خایم
ماشاءالله رادیو ګرانو قدرمن اوریدونکو ته مینا سلام وړاندې کوم زه تر محمد کاروان یم ماشاءالله رادیو اورم
خلک را توای چې کاروان چنار سمانا
اوریدونکو یوونی ما بجې شوې د راځي چې عبدالحی کاکړ څخه د خبرونو سره ټکو
د پاکستان د کورنی چارو وزیر ویلي په هیواد کې د ترګري د مخنیوي لپاره د موثر قانون د نشټوالي له وجې تر بندیز لاندې راغلي ځینې کسان او ډلې په ښکاره جلسې کوي. د پاکستان د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې د جمعې په ماښام په 14 کې څلور کسان وژل شوي او اووه ټپیان دي. ملګری ملتونو په تازه رپورټ کې وایي چې په افغانستان کې د تیرو 15 کالو راهیسې د ولسي وګړو په زیاتېدونکو وژنو کې تیر کال ریکارډ زیاتوالی راغلی دی. امریکایي چارواکي وایي د طالبانو مشر ملا عمر تیر کال د امریکا ولسمشر باراک اوباما ته لیک لیږلی و. د افغانستان د ننګرهار په خوږیاڼي ولسوالۍ کې نامعلومه وسوالو د دې ولسوالۍ پر جنایي عامر برید کړی.
عبدالحی کاکړ درته د خبرونو سرټکی وړاندې کول او ورډونکو سره سراج ظهیر څخه د پاکستان د نن ورځې د ورځپاڼو د اداري وغټکی اور
د پیښور نف پریدون کې مشرق ورځپاڼه خپل اداري کې لیکي چې د سپریم کورټ لخوا د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ته د صدر آصف علي زرداری خلاف د درغلو کیس لړکې د سویټزرلند چارواکو ته د خط نه لیکلو په وجه د توهین عدالت نوټس جاری کړی شوی دی. اداري لیکي چې دا وخت ملک د یو شمیر نورو بحرانونو او مسلو سره مخ دی، نو په داسې صورت حال کې ضروری ده چې د نور نقصان نه بچ کېدو لپاره حکومت زر تر زره د سویټزرلند چارواکو ته خط ولیکي او په داسې کولو باندې د وزیر اعظم خلاف جاری شوی د توهین عدالت نوټس هم واپس اغسته کیدی شي. جنگ رسپانه خپل اداري ګلی کې چې د پاکستان وزیر خارجه هینا ربانی کر ویلی دي چې افغانستان کې د اتحادی پوزونو لپاره د رسد فراهمي روانه هفته کې بحالی دي شي، خدا د پارلیمان په سفارشاتو اړه لري. اداري لیک چې هینا ربانی کر دا هم ویل چې د دوی به کوشش وي چې حقانی نیټورک امن اړخته راولي او که پاکستان او افغانستان په شریک کار وکړي نو هیڅکله به د چا مجال نه وي چې هغه لاسوهنه اوکړي. اداري وړاندې لیکي چې حکومت او هینا ربانی کر یقینا چې د ولس د احساساتو او جذباتو نه بې خبر نه دي. اداري وایي چې په داسې وخت کې ضروری ده چې حکومت هغه فیصلې وکړي چې د قام او ملک په ګټه کې وي. نو باید دوی له پکار دي چې د نیټو د سپلای معاملې پارلیمان ته راوړي او د پارلیمان د فیصلې مطابق په هغه عمل وکړي. اج ورځپاڼه خپل اداري کلیک چې د تیلو په نرخونو کې د زیاتوالي پر ضد کې یو خاطول ملک کې احتجاجونه روان دي، نو بل پلو په پارلیمان کې هم په دې باندې سخت خفګان کار کړی شو او د پارلیمان غړو د حکومت د غوښتنه وکړه چې زر تر زره دی دا اضافه واپس واخلي. ادارې لیکي چې جمهوری قوتونو لا د ودی ورکولو دا مطلب دی چې د ولس په کشالو او ستونزو کې کمی راشي او هغوی ته اسانی ترلاسه شي. ادارې اخري کې لیکي چې حکومت لا په دې سوچ کول پکار دي چې دوی په ولس باندې ګرانی راولي، نو دا سیاستدانان به بیا څنګه وکړي شي چې دوی ولس نه اوټ وغواړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
فائنانشل ټایمز د پاکستان په تازه سیاسي صورتحال او فارن پالیسی مجلې د افغانستان د وخت نمخ کې د ځواکونو دروستلو په تناظر کې د امریکای ولسمشر باراک اوباما په سیاست مقاله خبره کړې. شاهین بنیرې مهم ټکی دروړي.
فائنانشل ټایمز د پاکستان په سیاسي صورتحال یو راپور خپور کړی دی. راپور لیکي چې د پاکستان عدلیه د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی پر ضد د توهین عدالت د مقدمې په مخ کې بوتلو ټینګار کړی دی. د ولسمشر آصف علي زرداری د حکومت او عدلیه ترمنځ د واک ځان سره د ساتلو منډه تیزه شوې ده چې له کبله د پاکستان په سیاسي منظرنامه د بې یقیني زیړ صدر خور شوې ده. راپور کې لیکل شوی په لسګونو کلونو د پاکستان فوز واکمن پاتې شوی، خو اوس دغه هر څه په یو داسې جمهوریت بدل شوی چې استقلال نه لري. چرته چې د ولسی مشرانو، فوز او ججانو ترمنځ اختلاف تر ټولو نه مهم ستونزې لکه د بجلی او اوبو د سرچینو نشتوالی یو خواته کړی دي. په دې وروستیو کې سپریم کورټ د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی پر ضد د فرد جرم عاید کولو پریکړه کړې، چې ولې په تیرو دوو کلونو کې د ولسمشر زرداری د مالی پنګو په معامله کې سویس چارواکو ته د خط لیږلو نه انکار کړی. فینانشل ټایمز لیکي دا خبره لا پوره ښکار نه ده چې آیا عدلیه با په دغه مقدمه کې وزیر اعظم ګیلانی د واک وغورځي او پاکستان با د یو لوی آئینی بحران سره مخ کی او کنه. خو تیرو سو کلونو کې ججانو د یو اکټیویست کردار لوبولی دی او هغوی باید په حکومت د خپل واک د منلو خواهش په پاکستان کې د یو نوي سیاسي اړیکړي د رامنځته کېدو د خطر سره پرتله کړي. فارن پالیسی مجلې په خپل یو مقاله کې د افغانستان نه د وخت نه مخکې د امریکایي ځواکونو د بيستو په معاملہ بحث کړي او دا پوښتنه راوچته کړي چې په نوموړي هیواد کې د ځواکونو راکمول ولې د ولسمشر اوباما لپاره یو ګټور سیاست دی. مجلې لیکي ولسمشر اوباما په انتخاباتو کې د بیا غوړ کېدو لپاره دغه پلیټ فارم کاروي چې د عراق نه ځواکونه راوستل په افغانستان کې جنگ رانغاړي او د اسامه بن لادن د وجنې سره یو داسې ولسمشر دی چې د ترهګرۍ پر ضد نړیوال جنگ ته د پای ټکی ږدي. مجله وړاندې لیکي داسې د حیرانتیا خبره نه ده چې د اوباما ریپبلیکن مخالفین د هغه په دې پریکړه ټکونه کوي. میټ روم نه تیر شپه ولسمشر اوباما په سختو ټکو کې تنقید وکړ او ذاته کړه چې دا د ولسمشر اوباما ناپوهی ده چې دشمن ته د امریکې د ادارو په اړه اشاره ورکړي دي. خو ښکاري داسې چې ولسمشر اوباما د خپلو مخالفینو نه په دې خبره ډیر پوه دی چې دا بس سیاسي ګټه رانوړي ځکه چې ډیر ووټ ورکوونکي په افغانستان کې د جنگ سخ مخالف دي.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوریدونکو، ایران په زغر د ویلي چې خپل ټیمي پروګرام به په شان نشي او دا چې ور باندې د لګیدلو بندیزونو به لویدی څخه بدل اخلي. په دې اړه هرون بچا رپورت لري.
رویټرز ایجنسی لیکي د ایران واکمنو مقاماتو د هغه بندیزونو د اغیزو په اړه چې د دې هیواد د لانجمن اټومي پروګرام لپاره پرې د لویدیز طاقتونو په دروستیو کې ولګول د جمعې په ورځ په لومړي ځل داګي خبرې وکړې. د ایران تر ټولو ستر مشر آیت الله علي خامنائی د دې هیواد 1909 کال د انقلاب د کلیزي په مناسبت په خپلې عمومي وینا کې هوټ کار کړ چې د تیلو د بندیز او د جګړې د دړکو په جواب کې موږ سره خپل تهدیدونه شته چې د وخت په راتلو به عملي کړو. نوموړي دغه راز په ډاګه کړه چې بندیزونه زموږ د اټومي پروګرام د پرمختیا مخه نشي نیولی او زیاته کړه چې همدغه اقتصادي قدغنونه دي چې زمونږ د پوزي ظرفیتونو د پیاوړتیا سبب شوی دي.
خود این تهدیدها
دا غوښونه په خپل د یوې منطقي مقابله لپاره د امریکا کمزوري په ګوته کوي.
از مقابله منطقي است.
په نه حل کې راپورونه وايي د ایراني بندیزونو تر شا له دې هیواد سره د جګړې د پیلېدو خطر ده چې لورایا سرګند ده. رویټرز ایجنسی په امریکایي ورسپاڼې دی واشنگټن پوسټ کې دی ولیکونکي ډیوډ اګنیشس لکول لیکي چې وايي د امریکا دفاع وزیر باوري دی چې دا ډیره شونې ده چې اسرائیل مخکې له دې نه چې ایران د اټومي وسلو جوړولو توان ترلاسه کولو ته نږدې شي ور باندې دراتونکي اپریل، مئی او یا جون په میاشت کې حمله وکړي. د نوموړي په خبره اسرائیل په ویره کې دی چې ډیر زر د ایران باندې غنی شو یو یورانیمو د وی کافی اندازې د ذخیره کولو جوګه شي او د اټومي وسلو د جوړولو کارونه په پیل کې چې واځي امریکا به بیا وکول شي د پوزي طاقت له لارې له دغه څخه کولو راو ګرځوي. هم په واشنگټن کې د امریکا د سنټ د استخباراتي کمیټي یوې استمایي غونډې ته په وینا کې د هیواد د استخباراتي ادارې سی آی ای مشر ډیوډ پیټرس د ایران د اټومي پروګرام په اړه د اسرائیل سربیره د سیمې او نړۍ د هیوادونو زیاتېدونکو اندېښنو ته په کتنې وویل چې په ایران لګول شوو وروستیو بندیزونو خپل سر ښکاره کول پیل کړي دي او حمله دې کبله هیله وښوده چې ایراني چارواکي به دا ځل دغه هیواد ته ورغلي او د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مامورینو له د همکارۍ لاس ورکړي. په ټولیزه توګه وضعیت صدا سي دی چې دغه بندیزونه د نور کله په پرتله په دې تیرو اونیو کې زیات خلاچونکي واقع شوي دي. په زما په اند اوس به موږ ګورو چې دا هر سبا څه پایلې ولري. د ایران دننه د عوامي نارضایتۍ کچه څه ده. د حقیقت ته په پام سره چې ایراني واکمن مقامات چې څه هم کوي تر ټولو مهم هدف یې د رژیم پایښت وي. آیا د حکومتي پالیسیو په اړه د عامو خلکو نارضایت د رژیم د تر ټولو ستر مشر لخوا د ستراتیژیکو پریکړو کول اغیزمنوي؟ د راپورونو پر اساس واشنگټن چې د اسرائیل په سیرې د دې لپاره چې ایران د اټومي وسلو له جوړولو رامنې کې په دغه حمله کولو انتخاب تر غور لاندې نیولې، خو د اوس لپاره غواړي سو وخت انتظار وباسي سو وګوري چې لګول شوي بندیزونه څه نتیجې مخې ته راوړي. همداراز ویل شوي چې کچرې د ایران پر ضد راوړل شوي بندیزونه په بشپړه توګه عملي شي نو د نړۍ د هیوادونو لپاره به ناممکنه شي چې له ایرانه تیل واخلي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگټن ډي سي.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو لکه د نورې نړۍ په شان په پېښور کې د فروری په څلورمه نیټه د کینسر نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د ډاکټرانو په وینا په خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو او افغانستان کې د خولې مرۍ او سینې کینسر زیات شوی دی. خالد خان په رپورټ لري.
د پېښور د کینسر یوازنی روغتون یا ارنم هسپتال ډایرکټر ډاکټر سفورا په وینا په خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو او افغانستان په نارینو کې د خولې مری او پړپوس کینسر په زیاتېدو دی او دغه شان په زنانو کې د چیسټ یا سینې کینسر د تیرو سو کالو راسې زیات شوی دی. پېښور کې د کینسر نړیوالې ورځ د روانې میاشتې په څلورمه نیټه د مانځلو په حواله ډاکټر سفورا وویل چې دوی هسپتال تیر کال په نیم زره د سر یا ریډیو ترافی رنځوران رجسٹر کړی دي او دغه شان د نیوکلیر میډیسن سیکشن اتونا تر 2000 پورې مریضان د کال په ارنم هسپتال کې درملنه او تشخیص کول شي.
د تاسو ته د لاست ایئر ډیټا خو 5500 نه زائد مریضان مونږه یوازې د کینسر مریضان رجسٹر کړی دي او نیوکلیر میډیسن سیکشن کې زمونږه چې دی انویسټیګیشن د پاره مونږه هغه کې تقریبا مونږه 8-12000 نوې مریضان ډایګنوستیک ټیسټ د پاره رجسٹر کړو. آل ٹوگیدر چتا سو جمع کے نو 52000 مونگا اسٹیمیٹ لگو لے دے دا مریضانو برڈن زمونگا پر دا پر ڈاکٹرز پر ٹیکنیشنز اور پر سٹاف باندے دے دا کال.
ڈاکٹر سفورا اوال چ پرن ہسپتال کے دا قبالی سیمو خیبر پختونخوا او افغانستان رنزوران راضی دا دے پیوانا پدی کے درویش فیصد قبائل او سلور نمیسا افغانان مریضان دی او پکار دا چ دا فاٹا فننا وفاقی حکومت او دا غشان افغان کمشنریٹ دا دوی ہسپتال سرا کمک اکڑی زکات د دوی ہسپتال زیاتر د زکات او بیت المال په پنګا چلیږي.
سره د فاټه د پارا سپیشل کیموتھراپی فند نشتا. افغانستان مریضانو د پارا موږ سره فند نشتا. هغه د پارا زه همیشه ریکوست کوم گورنمنت ته چې د فاټه د پارا یو فند الوکیټ شي.
د ارنم ہسپتال پیښور ډایرکټر اویل چې دوی با په 4 فروری د کینسر نړیواله ورځ مانځي او په عام پولیس کې با د دې رنج په حق لا پوها او آگاهی پیدا کوي. اوایل چې په قبالی سیمو او خیبر پختونخوا کې په نارینو کې د خولې او مری کینسر او دغه شان په زنانو کې د چیسټ کینسر په زیاتېدو دی.
زمونږه که تاسو آل ټوګیدر وګورئ سړو زنانو کې چې کوم مونږه لاسټ 10 ایئر ډیټا چې کوم مونږه انالایز کړی دا نو هغه کې بیا هیډ اینڈ نیک د خولې او گلے کینسر او د پړپوس کینسر چې ورته وي او هغه وجه دا ده چې زمونږه خلکو کې نسوار چلم تمباکو بیا شو د ایئر پالوشن کیمیکل پالوشن بیا شو دین علاوه فوڈ فیکٹر اسپائسی فوڈ یا خپل خیال نہ ساتل نو خزو کے دا بریسٹ کینسر چے دے دا ٹاپ باندے بولے چے دے کے صرف پاکستان نہ دا افغانستان مریضانم چے کم دی اگے کم بریسٹ کینسر مگو کو تو چے پٹاپ باندے دے اور اگے نہ پس بیا رازی دا خلے کینسر اور بیا دمے دے
دا ڈاکٹر سفورا پوینا پا ارنم اسپتال کے دا مریضانو خیر خیگڑی دا پارا یو سوسائٹی جوڑا شوی دا چے تیر درے کالو راسی دا اسپتال مریضانو تا ویڑیا خوراک او پا کم قیمت دوایانی ورکوی. خالد خان مشال ریڈیو پیخور.
مشال ریډیو اور اوریدونکو لکه واده مو چې در سره کړی و تاسو ته د لوبو نړۍ پروګرام درورو بوروال ککړی تاسو ته هر هفته جوړی.
د لوبو نړۍ
د مشال ریډیو درنو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. د لوبو لونی خبرونه سره زبوريوال کاکړ ستاسو په خدمت کې حاضر یم او ستاسو د شی روغتیا او خوشحالي په هیله په خبرونه پیل کو. د خبرونه په لومړي ریپورت کې بووري چې د لوبو په خرڅولو تورن پاکستانی لوبغاړی محمد امیر لبند خوشی کړل سو. دا چې سزاګانې به د نور لپاره څومره د پام وړ وي
دوی باندې باید ټول عمر دوی باندې پابندي لګېدلې وای چې په راتلونکي کې هیڅ کوم یو د کرکټ هم یو لوبغاړی هم دې ته زړه کنه کی.
له کوټي سره اړه لرونکي د بدن جوړونې لوبغاړي روح الله د ټول پاکستان له اتلولۍ ګټلو وروسته که څه هم د بلوچستان حکومت لخوا ونازول سو خو د هغه روزونکي بیا هم ګیله لري.
دا پنځه کال سه پاکستان ټایټل مش ګټو نوکرانی دی پنجاب والا تور کې د دې ست اندازه وکړي چې دې مسه سونه غټ تعصب کوي.
او د خبرونه په پای کې به واوري چې د افغانستان د کونړ ولایت د لوبغاړو تر ټولو لوی ستونزه څه ده.
ټولنه یوازنه چې موږ ډېر ضرورت لرو هغه سټډین دی او یوه اکاډمي ده.
د دې ټولو اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رزو د خبرونې لومړی رپورت ته. د پاکستان د کرکټ ځوان لوبغاړی محمد امیر د لوبي د خرڅولو په تور کې لدرې میاشتنی بند تیرولو وروسته خوشی کړل سو او تمه کیږي چې په راتلونکو څو اونیو کې پاکستان ته ولاړ سي. خو د هغه دوه نور ملګري پاکستانی لوبغاړي لکه محمد آصف او سلمان بٹ لا هم دواړه د برتانیې په یو زندان کې دي. دا چې د داسې سزاګانو به پر نورو او په خاصه توګه پر افغان لوبغاړو څه اغیزوي چې د کرکټ په نړۍ کې تازه قدم شي دی. زموږ همکار احمد شاه اعظمي یې پاړه ریپورت لري.
د پاکستان درې لوبغاړي سلمان بٹ، محمد آصف او محمد عامر د 2010 کال د اگست په میاشت کې هغه وخت په انګلستان کې د لوبي په خرڅولو تورن ګرځول سی و چې کله د پاکستان د کرکټ لوبډلې د کوربه هیواد په وړاندې ټیسټ لوبه ترسره کول. له دې تور وروسته د کرکټ نړیوال سازمان یا آی سی سی درې واړه پاکستاني لوبغاړي له هر ډول کرکټ کولو څخه منع کړل او پر دوی بندیزونه ولګول. په دې کې د هغه وخت پر پاکستانی کپتان سلمان بٹ د لسو کالو، پر شیلاسی بالر محمد آصف د اوو کالو او پر ځوان کینلاسی بالر محمد عامر د پنځو کالو داسې بندیز ولګول سو چې ګواکې دوی په هیڅ ډول کرکټ کې برخه نسی اخیستلای. پر دې لوبغاړو د لندن په یوه عدالت کې هم د دې تورونو په لړ کې یوه مقدمه روانه وه چې د تیر کال د نومبر په میاشت کې سلمان بٹ په دوه نیم کاله، محمد آصف په یوه کال او محمد عامر د شپږ میاشتو او د مظهر مجید په نامه هغه کس چې له دوی سره د لوبي د خرڅولو په دسیسه کې ملګری وو د دوه کالو او اتو میاشتو په بند محکوم کړل سو. د بریتانیا د قانون له مخې هر بندي د خپل ټول بند لنیمه مودې تیرولو وروسته د دې جوګاوي چې خوشی کړل سي. همداسې د نورو په پرتله په لږ یعنی شپږ میاشتنی بند محکوم پاکستانی لوبغاړي محمد عامر له درې میاشتو تیرولو وروسته خوشی کړل سو. خو سلمان بٹ او محمد آصف او د هغوی ملګری مظهر مجید لا هم په زندان کې دي. د کرکټ د پوهانو په وینا د پاکستانی لوبغاړو دې کار نه یوازې په نړیواله کچه د پاکستان نوم بد کړ، بلکې د کرکټ له لوبي څخه هم د لوبي د خرڅولو له امله د دې لوبي د مینوالو احساساتو او باور ته زیان ورسوي او له دې لوبي څخه د هغوی زړونه تور کړل. د پاکستان د کرکټ پخوانی لوبغاړي جاوید میداد مشال رادیو ته وویل چې په نور لوبو کې وی خو د کرکټ په لوبه کې یې داسې لوبغاړي نه دي لیدلي چې په داسې تور کې دي په زندان کې اچول شوي وي.
داسې خو ډېر شوي دي، څوک د چا لپاره څوک د چا لپاره، خو په دې کچه مې کله هم نه دي لیدلي. او په نورو لوبو لکه فوټبال او باکسینګ په داسې لوبو کې کیږي په نړیواله کچه.
د کرکټ د لوبي او په خاصه توګه د پاکستان د کرکټ ډېر مینوال دا فکر کوي چې د دې لوبغاړو سزاګانې به د نورو لپاره یو عبرت وي. خو جاوید میداد وایي چې تر دې وړاندې هم داسې ډېر څه وو چې د هغه په خبره زده کړې ترې کېدای سوای.
تر دې وړاندې هم ډېر د سبق اخیستلو لپاره موجود وو. هر څه په انسان پورې په خپل اړه لري. هر څوک چې وي نو هر څه د دوی په وړاندې وي، خو که هغه شعور لري او پوهیږي. ځینې خلک تیروځي د نورو په سازشونو کې راګیر شي، خو هر کس ته پکار ده چې په دې ځان خبر او پوهه کړي، په خاصه توګه چې کوم مسلکي کسان دي. نو که په هغوی کې داسې څه وشي نو دا د ټول ملک او په ملک کې د اوسیدونکو خلکو لپاره بدنامي وي. نو هر چا ته پکار ده چې له داسې څه ځان وژغوري. یوازې دې د ځان فکر نه کوي، بلکې دا فکر دې کوي چې زما تر شا زما خاندان دی، ټول پاکستان او هلته ټول خلک دي. نو له دې څخه به هغوی ته ستونزې وي او د هغوی نوم به بد شي.
د لوبي د خرڅولو لویه موخه د پیسو ترلاسه کول وي. د پاکستان د گاونډي هیواد یعنی افغانستان لوبډلې هم په بیخي کم وسایلو کې په لږ موده کې پر نړیواله کچه خپل نوم او لوبه ځلولې ده او زیاتره لوبغاړي له لرې پرتو سیمو او غریبو کورنیو سره اړه لري. د افغانستان د کرکټ پخوانی لوبغاړي رئیس احمدزی شاوخوا اته کاله له افغان لوبغاړو سره پاته سوی چې ډېره موده د لوبډلې د کپتان په توګه تیره کړې ده. رئیس احمدزی وایي چې په کار دی د پاکستان پر دې درې لوبغاړو داسې بندیز ولګیږي چې په راتلونکي کې نور څوک داسې ونه کړي.
دوی باندې باید ټول عمر دوی باندې پابندي لګېدلې وای چې په راتلونکي کې هیڅ کوم یو د کرکټ هم یو لوبغاړی هم دې ته زړه ښه نه کړي. دا داسې کوم معمولي جرم نه ده چې دوی صرف د پیسو دپاره کوي، دوی خپل مملکت سره غداري وکړه، دوی خپل د مملکت د کرکټ مینهوالو سره غداري وکړله. په داسې لوبغاړو باندې د کرکټ لپاره باید ټول عمر لپاره دروازې بندې شي او داسې لوبغاړي په آینده کې هم باید نه په کرکټ بورډ کې او نه کومه بله داسې کوم یو دنده ورته ورکړی شي چې په دغه مرض خدای مکه چې نورو لوبغاړو ته دوی بیا ور منتقل کی.
لاریس احمد زی څخه مې وپوښتل چې آیا د لوبو د خرڅولو په تور کې پاکستانی لوبغاړو ته ورکړل سوې سزا په افغانستان کې د لوبغاړو لپاره څومره د پاملرنې وړ کېدای شي؟ هغه وویل چې که څه هم افغان لوبغاړي له خپل هیواد سره تر پیسو زیاته مینه لري، خو بیا هم خواهش دی چې افغان لوبغاړي داسې څه ونه کړي چې د هیواد او ولس د بدنامۍ سبب شي.
دغه لس دولس کاله چې دغه خپل لوبغاړي پېژنم او دوی سره چې موږ ناسته پاسته کوو، ګومان کوم چې دغه د موږ چې کله مسابقه یې نو اکثره د موږ مسابقو کې چې کله به موږ داسې حالات به خراب شي، یعنې هغه میچ به د بیلې طرف ته روان نو موږ به دا توقع کوو، موږ په دې منې ډاډو چې موږ پسې ولس ده، موږ پسې دعاګانې دي. نو زه به دا خبره وکړم چې د موږ د لوبغاړو او اولیت چې کوم دغه د افغانستان دپاره خدمت کول دي د ما په خیال باندې، او خدای دې وکړي چې په آینده کې هم دغسې وشي. هیڅ قسمه کوم دسی فکر بدوی نه کی چې دوی دغه مادیاتو ته دوی سوجي کی، یعنی او د سی کوم یو کیس کې دوی ځان ملوث کی چې هغه خدای مکه دی لوبغاړي او د مملکت د بدنامۍ د سبب وګرځي.
د پاکستان د کرکټ لوبغاړي محمد عامر په داسې وخت کې له زندان څخه خوشی کړل سوی دی چې د پاکستان د کرکټ لوبډاله په خپل ملک کې د بدامنۍ له امله خپل کورنۍ تورنمنت له هغه هیواد یعنی انګلستان سره په متحده عرب اماراتو کې ترسره کوي، لکه هیواد سره چې شاوخوا دوه کال وړاندې محمد عامر او د هغه دوه نور ملګري لکه سلمان بټ او محمد آصف د لوبي په خرڅولو تورن سوي او سزا سوي وو.
زموږ همکار احمد شاه اعظمي وو چې تاسو ته له بند څخه د خوشی سوي پاکستانی لوبغاړي محمد عامر او داسې سزاګانو د اغیزې په اړه رپورت وړاندې کو. اوس بولارد سکوټی ته له کوټی سره اړه لرونکي د بدن جوړونې لوبغاړي روح الله په تیرونه کې په لاهور کې تر سره سوی د بدن جوړونې اتلولي ګټلې وي او د بلوچستان د لوبو د وزارت لخوا ونازول سو، خو د هغه روزونکي اوس هم ګلمن دي. په دې اړه د نیاز مسخیل رپورت اورو.
په لاهور کې تیرونه ټول پاکستان د بدن جوړونې کامی اتلولۍ او د جونیئر مستر پاکستان ځانګړی نوم ګټونکی روح الله ته پرون د جمعې په ورځ د بلوچستان د لوبو محکمې صوبایي وزیر میر شاهنواز مری د ستاینې مډال او نقد انعام ورکړی. په دغه موقع میر شاهنواز مری وویل هر هغه لوبغاړی چې بلوچستان ته نوم راوړي د هغه ستاینه به د لوبو محکمې لخوا هرو مرو کیږي. په دغه موقع روح الله وویل چې د بدن جوړونې پر لوبي زیاته خرڅه راځي که صوبایي او مرکزی حکومت د لوبي په څنګه کې د ته د سرکاري نوکری انتظام وکړي نو د مالی ستونزې به تر ډیره حده پوري هواري سي. د روح الله کوچ نثار خان خلجی مشال ته وویل چې اتلولۍ د دوی صوبې لوبغاړي ګټي خو سرکاري نوکری د نورو صوبو خلک وړي.
د پاکستان وابډا، د پاکستان پولیس، د پاکستان آرمی، د پاکستان نیوی، دا ټوټل ریلوی سره، د پاکستان ریلوی دا ټوټل سمیکمی چې دی دا ټوټل په پنجاب باندې ډیپند کی. حالانکه د پنځه کال سره پاکستان ټایټل مشګټو نوکرانی دی پنجاب والا تور کې د دې ست اندازه او کچ دی مس سونه غټ تعصب کی.
په چمن کې د بلوچستان د سوارلس کالو نکم هلکانو د فوټبال ټیم ټاکلو لپاره د ازموینې کیمپ بشپړ سو. په کیمپ کې لټولی ضلع کله عبدالله چمن څخه اویا لوبغاړو برخه واخیسته. د کیمپ په پای کې سوارلس لوبغاړي د بلوچستان د سوارلس کالو نکم هلکانو د فوټبال ټیم لپاره وټاکل سول. دغه ټاکل سوی ټیم د تیر جمعرات په ورځ اسلام آباد ته روان سو، چېرته چې به دا د سوارلس کالو نکم هلکانو په کامی فوټبال اتلولیو کې برخه واخلي. په لورلای کې ټول بورای سردار جلانی خان اسکزای کرکټ ټورنمنت د باور کلب په بریالیتوب پای ته ورسېدی. په فاینلوب یا فاینل کې د باور کلب مقابله له جیګوار کلب سره وسوه. باور کلب پچا یا ټاس وګاټی او اول یې د بیټینګ کولو پریکړه وکړه. په ټاکل سوو 14 اورو کې باور کلب یو سل 15 رنزه جوړ کړ. په ځواب کې د جیګوار کلب ټول ټیم پر 15 اتیا رنزه اوټ سو. دغه رنګه باور کلب لوبه او فاینل پر شل رنزه پر خپل نامه کړ. او د بلوچستان د لوبو محکمې د وزیر میر شاهنواز مری د وینا تر مخه په کامی کچا د بیلابیل لوبو اتلولۍ پر اتلونکي اپریل میاشت کې په کوټه کې ترسره کیږي. په دې کې به د ملک د ټولو صوبو په ګډون د بیلابیلو محکمو لوبډلې هم برخه واخلي.
په کوټه کې د مشال ریډیو خبریال نیاز مساخیل چې تاسو ته اونیز رپورت وړاندې کاو. اوس هم د خبرونې په پای کې اونیز مرکه درته وړاندې کوو. د دې اونۍ په مرکه کې مې د افغانستان د کونړ د ولایت د لوبو او لوبغاړو په اړه د دې ولایت د کرکټ د ادارې له مشر عبدالله عادل سره خبرې وکړې. دا چې په دې ولایت کې خلک تر ټولو زیات له کومې لوبې سره مینه لري عبدالله عادل یې پاړه وایي.
ډېره مننه وروره. تاسو ته بهتره معلومه ده چې اوس په افغانستان کې او خصوصا په کونړ کې کرکټ ډېر پرمختګ کړی دی. نو لوبو پرتله باندې په کونړ کې کرکټ ډېر خوشاله دي او ډېر منوال لري. هغه په څنګ کې فوټبال دی او والیبال لوبه ده او په کنړ کې یو د تکمندو کلب دی او یو د اتباعي اندام.
او دارا تو است عبدالله عادل صاحب چې د کرکټ لوب تاسو ول چې په کنړ کې ډیره کیږي څومره لوب ډلې لري تاسو په کنړ کې په مرکز کې او په شاوخوا سیمو کې؟
من په موجوده حالات کې په دفتر کې یا په کرکټ بورډ کې رسمي لوب ډلې 23 چې دا د هر ولسوالۍ نه پکې لوب ډلې شتون لري او بیا د هغې تر څنګ کې د کنړ انډر 15 16 او 17 انډر 19 او منتخب لوبډلې لرو.
او د فوټبال پاړه راته وایست او د نورو لوب پاړه راته وایست چې هغوی څومره لوبغاړي لري څومره لوبډلې لري؟
د فوټبال کې دي په کنړ کې درې لوبډلې دي چې عام د ولسوالو او د مرکز او د والیبال تقریبا شپږ لوبډلې شتون لري.
د کرکټ لوبه چې د پکنړ کې ډیره کیږي او ډیر منوال او لوبغاړي لري څه اسانتیاوي لري تاسو د دې لوبې لپاره؟
د ټولو نه تاسو به سره معلومه ده چې په ټولو نه یوازینی چې موږ ډېر ضرورت لرو هغه سټیډیم دی او یوخه اکاډمي ده. ان شاء الله چې دغه پکنړ کې موږ ته برابر شي نو زه د نورو ولایتونو په خپل باندې ان شاء الله د کنړ په کرکټ باندې ډیر باور لرم چې په موجوده حالات کې موږ چې کله په کنړ کې لومړی سیالۍ د ننګرهار په خلاف وکړل الحمدلله هغه کنړ وګټله. د هغې نه په غیر هم د کابل سره سیریز کړی دی هغه هم کنړ ګټلی دی. د خوست سره میچونه کړي دي هغه هم کنړ ګټلی دي. د لغمان سره کړي دي. انشاءالله په موجوده حالات کې د کنړ ټیم ډېر لاسته راوړنې لري.
عبدالله عادل صاحب دا خو د کرکټ خبرې دي، د فوټبال او والیبال او نور لوبې چې دي هغوی سټیډیم لري یا څه اسانتیاوې لري د لوبې لپاره ځایونه لري که څنګه؟
هغه هم چې معیار ځایونه نه لري. د والیبال دومره مناسب ځایونه نه لري، د فوټبال هم دومره مناسب ځایونه لري، خو خصوصا داسې دی چې د نورو ولایتونو پرتله چې هلته څومره سهولتونه برابر دي څومره اسانتیاوې برابر دي دومره د کنړ کې د دې ورزش لپاره اسانتیاوې نشته دی. خو انشاءالله موږ سره په دې کې والي ته ژمنه هم کړې ده او د کنړ وکیلانو موږ سره ژمنه کړې ده چې انشاءالله په کنړ کې به
د افغانستان چې د مرکزی وزیر دی د لوبو د هغه لپاره تاسو کوم پلاوی لیږلی یا هغه سره مو لیدلی هغه ته مو د خپل ولایت د ستونزو په اړه ویلي دي کنه؟
مخکې چې ما کابل د خپل سفر درلودو په لومړي قدم کې د مواد مخدر وزیر سره مکتنه وه چې هغه نو امریکا ته تللی وو د هغې د مویل سره مکتنه وکړه. د هغې د خوا نه ژمنې وشولې خپله خصوصا زمونږ د افغانستان د مالي وزیر ډاکټر عمر زاخلوال سره مکتنه کړې ده. هغې انشاءالله موږ سره ژمنه کړې ده چې په نوي کال کې به موږ کنړ ته ځانګړې توجه کوو د پلیرانو په اخله کې او میدانونو په اخله کې او څه چې زمونږ په لاس کې امکانات دي انشاءالله موږ کنړ ته ورکوو.
عبدالله عادل صاحب څنګه تاسو له لوبو سره نږدې پاتې یاست نظر ساتي ور باندې په کنړ کې ځوانان څنګه دي لوبو کولو ته زړه ښه کوي کنه؟
انشاءالله په نورو ولایتونو پرتله به تاسو زه اطمینان درکړم چې کنړ کې په سلو کې اوس 90% الحمدلله امن دی امنیت دی. په سلو کې 90% ځوانان د دولت ضد کارونه منع شوي دي د نشه یي توکو نه منع شوي دي ټول د سپورت سره ډېره سخته مینه لري. زه به دومره وایم چې کله زمونږ د نورو ولایتونو په خلاف میچونه دلته یوازې هغه یو میچ ته 15,000 14,000 ځوانان د هغې دغې تماشه کوي.
که در ته ووایست چې په کنړ کې کومې پخوانۍ لوبې وې یا سیمه ییز لوبې وې هغه اوس کیږي او کنه؟
هغه لوبې چې پخوانۍ لوبې وې چې هغه کې خفیا راځي پکرا تیرشه هغه کې کاچي کې راځي هغه لوبې اوس په موجوده حالات کې په ولسوالو کې شته خو خصوصا په مرکز کې اوس هغه لوبو ته توجه شوې چې هغه کې فوټبال راځي والیبال راځي او کرکټ راځي. بل به زه اورېدونکو ته یو ښه زیری دا ورکړم چې انشاءالله په 9 تاریخ باندې زمونږ د پښتونخوا ټیم سره یو دوستانه سیریز دی په کنړ کې. دا هم د یو خوشحالۍ زیری دی چې په پښتونخوا لوبډله راځي او په کنړ کې به په دې خړو ډلو کې موږ سره یو دوستانه سیریز ترسره کوي چې دغه د پاک افغان د سولې په نامه یو سیریز دی.
د افغانستان د کنړ ولایت د کرکټ د ولایتي ادارې مشر عبدالله عادل وو چې د دې ولایت د لوبو او لوبغاړو په اړه له تاسو سره خبرې کولې. او له دې سره سم د مشال ریډیو د لوبو د اونیزه خبرونه پای ته رسیږي. تر هغه وخته چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو تاسو پر لوی او مهربان خدای سپارو. هر ځای چې یاست ښه ژوند ولرئ.
مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
ہلو السلام علیکم.
دا مشال
ریڈیو
00-22-22-11-22-21 پندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.